دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کله کوم د خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د حکومت خلاف د تحریک انصاف جلسه نن پر اول پنډه کې کیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ کړل شوی او په یوکرین کې د جګړې پر مهال شپږ میلیون خلک بجلی نه لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شوو معلوماتو له مخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډه ته روانې شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډه په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. عمران خان ویلو چې نن غرمه 1 بجې په راولپنډه کې جلسه کوي او هلته به وینا کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي چې آیا اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او له پنډه نه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي دي. په راولپنډه کې د امنیت په خاطر شاوخوا 8000 امنیتي سرتېري زیپر ګرځای کړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ لانګ مارچ د اکتوبر 28 له لاهور پیل شوی او وروسته لاغې پکې ځنډ راغلو چې د نومبر 3 د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لانګ مارچ په کنټینر د ډزو په پیښه کې عمران خان زخمی شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان ژوند ته د وسوالو لخوا خطر ده نو له راولپنډه څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون وځنډوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د جلساګاه د امنیت په اړه هدایت جاري کړل شوی او د پی ټی آی مخکښ اسد عمر یې خبر کړی دی. نوموړي ویل چې پولیسو ته د محتاط اوسېدو ویل شوي او په پنډه کې د لانګ مارچ پر ځای او ورته تلونکو ټولو لارو باندې د امنیت ته سخت ساتلو امر شوی دی. عمران خان دغه لاریون د انصاف او حقیقي ازادي مارچ بولي. نوموړي تر ټاکل شوی وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کشتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کشتۍ ملجم کارویټ پی این ایس خیبر د پرانس غونډې پر مهال وکړه. وزیر اعظم د ترکیې او پاکستان د ښو اړیکو ذکر وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو دفاعي صلاحیتونو په برخه کې همکاري باید نوره زیاته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په دغه موقع ویل چې دواړه هیوادونه ستراتیژیکې اړیکې لري. پرون شهباز شریف په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر په بلنه د هیواد دوه ورځنی سفر کوي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه هدفي وژنو، غلا، اغوا، برای تاوان او د نورو هغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرسته رسول دي. نوموړي زیاته کړه
دې په ټایم باندې خپل کنټرول خبرولی شي او ډیفنس هم کولی شي. دا ځینې کې ایمرجنسی وی شوي دا به زمونږ چې موبایل سودتانی نه اوزي او هلته ځای ته ځي به هغه ځای کې کرایم سین ته به دا نږدې وي. که داسې څه مشکوک شی دی تخکاری نو دی خپل هم ریسپونډ کولی شي او هغه ایلیټ مونږ به میرعلي کې هغه هم انفارم کولی شي.
فرحان خان وویل چې د میرعلي وروسته به په نږدې ورځو کې د غزواک میرام شاه وروسته به د تخیلو شو او نورو سیمو ته هم وغځول شي. د خیبر انتظامیه وای په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې کار شروع کیږي. د خیبر مرستیال کمشنر شفاعت خان له دفتره پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې له پیښوره تر تورخمه به په 8.5 کیلومتره مشتمل راهداري باندې زر کار پیل شي. په خبر پاڼه کې د منصوبې لګښت شاوخوا 3.5 به ښودل شوی چې د نړیوال بانک په مرسته به پیلېږي. چارواکي وایي په راهداري پروژې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیات شي او ځوانانو ته به د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. او په یوکرين کې پرون په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوې دي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر شپېته لکه زیاتې کورنۍ په تیارې کې پاتې وي. نوموړي وویل چې تر نن ماښامه په کیف او زیاترو برخو کې برېښنا نشته، خو نوموړي وویل چې کارکوونکي د نومبر 28 راهیسې په کار بوخت دي او تر نیمایي اغېزمنو سیمو ته بجلی بحاله شوې ده. د هغه په خبره د روس لخوا په یوکرین د پیل شوي بلا اشتعال یرغل په نهو میاشتو کې د نومبر په 28 په یوکرینی انفراستراکچر یا بنیادي ډانچه ته تر ټولو تباه کوونکې بمباري شپه وه. د برېښنا کامی کمپنۍ وویل چې په هیواد کې شاوخوا 10% برخه کې اوس هم بجلی نشته. بلخوا د یوکرین د پوځ مشر وویل چې په خارکیف، لوهانسک، دونیتس او زاپوریژیا کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي وویل چې روسي ځواکونه په خیرسون او نورو سیمو کې پرله پسې بمباري ته دوام ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. پاکستان تحریک انصاف نن په راولپنډۍ کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرال آصف منیر مخې ته څه ننګونې پرتې دي. یو کارپوه وایي باید چې په هر حال کې د پارلمان بالادستی ته درناوی وسی.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے، اس کو ماننا بھی بہت ضروری ہے.
په شمالي وزیرستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک ترتیب شوی دی. د سیمو اوسیدونکو وایي د دې نورو سیمو ته هم وغځول سي.
ځانګړی د پولیس ټیم ځواک ته دغه د ټول تفصیلونو ته وغځول شي. وطن شي هغه باید پیښه دغه د روکتام د پوره چې دوی د خپل حال زاله وکړو په چار دو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي.
په خبر کې د اقتصادي کوریډور یو پروژه پیل شوی ده، خو ځایي تاجران وایي په اسانتیاو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول کېدای شي.
کوم دې سره مونږ دلته خلک هم په روزګار کېدای شي او د افغانستان مارکیټ باندې خو اثر غورځولی شو. په مونږ هلته چې کوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره د ایران او د دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په راولپنډۍ کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په مشرۍ نن د حکومت پر ضد د تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده. عمران خان مخکې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی و چې جلسې ته دې ورسي. ټاکل شوی چې عمران خان غرمه یوه بجه جلسې ته وینا وکړي. د جلسې د حفاظت لپاره حکومت کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د وخت له راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته تلونکې لارې تړل شوي او د اسلام آباد د ریډ زون سیمه هم تړل شوی ده. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، که تاسو د دې نننۍ جلسې په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه څه شوي دي، څه روان دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خپله باندې د قافلو په اړه باندې تازه او وخت په وخت باندې جزئیات شریکوي میډیا سره او دغه معلومات موږ هم ترلاسه کوو او هغه داسې دي چې د مختلفو برخو نه د خیبر پختونخوا په شمول د پنجاب او ځینې نورو برخو نه د دې قافلې د لاتړو کارکونانو هغه رواني دي او البته پنډې ته دومره خلک نه ندي را رسیدلي. څومره بچ توقع کېده لکه څنګه تاسو خپل باندې تاسو موبایل عمران خان په یو ویډیو کې یو بجه وخت یاد کړو چې دی به وینا کوي، لیکن ګمان نه کوم چې دغه یو بجه دغه هغه چې کوم وخت ټاکل شوی او هغه باندې به دا غونډه جوړ شي او زیات کاپری دا پلار دی. ډیر کم خلک دا وخت چې کوم پر اول پینډه کې مری روډ چې کوم لوی سړک دی او ډیر مصروف سړک هم وي هغه باندې جلسه هم ده، دا غونډه هم ده. نو دې وخت کې خلک خلک نه دي راغلي. البته پی ټی آی ډېر زیات ویډیوګان د مختلفو برخو نه په واتس اپ ګروپونو کې چې د میډیا لپاره جوړ کړی دي، د سنیو لپاره پاره کې شریکوي. په خپل باندې هم د ځنې برخو نه چې کم د پی ټی آی مشران دي خیبر پختونخوا نه هم هغه په خپل باندې هم بیانونه جاری کوي، وخت په وخت باندې ټویټونه سوشل میډیا هم استعمالوي. نو دا خلک ډېر خلک نه دي. البته توقع کیږي چې روس بیا څومره وخت دیږي نو ممکن ده چې خلک راځم شي. او بل خبره دا ده چې کوم اجازه ورک اجازه چې کوم ورک شوی دی د راولپنده د ډیپټی کمشنر لخوا، نو په هغه کې دا یو شرط هم دی چې نن به تر ماخام پورې دوی هغه ځای خالی کوي چې کوم په دغه پنده کې مری روډ او تاسو څنګه ذکر وکړ د راولپنده نه اسلام آباد ته ټول لارې تقریبا اوس تړل شوي دي. البته موټر وی خلاصه ده، بیا جی ټی روډ چې کوم دی هغه اکثر لارې خلاصې دي پنده ته، یعنی دا هغه طرفونه خلک راځي، لیکن اسلام آباد ته اکثر زینو کې کنټینر خود لشي لارې بندي دي.
طاهر خان صاحب دغه تپوس پکې مهم دی چې عمران خان په خاصه توګه او نور سیاستوال زیاتره وخت چې دغه سلوي غونډې کوي جلسې کوي، نو هغه د شپې پرغه خاص وخت بدوی ویناوي کولې لاته تر نه بجو پوري. نو دغه نننې جلسه چې د عمران خان د غوند له پلاو ډیر مهمه بلل کیږي، ځکه چې ډیر کمپاین کړي ورته ډیر وخت را روان دي ورته. نو دغه جلسه ولې د ورځې سو
زما نظر دا چې عمران خان ممکن یو خوبه حکمت عملی دراتلون کې د پاره چې آیا دا جلسه په ځای پاتې کیږي، ناست دی جوړیږي، پرلت جوړی یا دا ختمی، نو هغه ته خوب لګ انتظار پکار وی چې دا عمران خان راتلون کې پالیسی تګلارا حکمت عملی هغه دا یا تاریخ ورکی اسلام آباد ته ټول پاره جلسه زما نظر دا چې دا روزي ځکه خودل شوی دا او ځکه خو یو بجې عمران خان پخپل ور کړی و چې خلک که ممکن ده چې دا جلسه بیا نور نه پاتې کیږي، نو چې خلک خپل ځایونو ته په وخت ورسی، دویم دا چې پرانا کې ځکه بیا د شپې بهر نه پاتې کیږي، دروازه واپس لاړ شي، دا پکې زما په خیال باندې یو حکمت عمل نظر کې دی شي. یو او دویم دا چې لکه یو بجې خو وخت دی، لیکن ګومان نکوم چې دا په یو بجې باندې شروع شي، ځکه چې اوستاره تقریبا یو بجې ته خوله لګو پاتې دي، لیکن بیا هم په کم دي چې جلسه کې دن کې دا اغه ته خلک لاندې راغلي. عمران خان په خپل ملا دا غیش درک نه لګي، د لاهور نه روانې ته خبرم نه ده شوی، نو د روانې ته په مسله بردام دي چې د هلیکاپټر خبره وکړي، هلیکاپټر ته اجازه اول د سی رپورټونه وچ ورکې شوی دا اوس اسلام آباد انتظامیه اجازه نه ورکړي چې هغه پریډ ګراوند دلته دي، دا فیض آباد سره نږدې دي، کم دي چې د جلسې دی وینا کړي وا، لیکن پاغه باندې اختلاف دي. دیوس بیا یو درخواست ورکړي چې عمران خان ته اجازه ورکړي، بل دلته بل یو تازه خبر دا چلیږي چې عمران خان ته ډاکټرانو ویل دي چې د دې په پنده کې وینا وکړي، بیا د واپس ځکه چې هغه روغتیایي حالت دومره خنډ دي چې واپس لاهور ته راشي، لیکن بهر دا ځنی شان رسمي نه وي او پی ټی آی مشران قلم دانه وي چې راتلونکو به ستګ لاروي. په خپل باندې پی ټی آی مشران شاه محمود قریشی دا ویل چې عمران خان به اعلان کوي او هغه ته دا معلومات دي چې راتلونکو پالیسی به سوي. دروازه د ما خلم دا چې خلک راشي دروازه او اسم ننغه د ایتوار نه مخکې روزن ډیر ادارې په دې روز بندې می چټي موي، د دروازه خلک راشي او کتل مواړي چې په خپل باندې خپل زینو زلا شي، ممکن نه چې دا پکې او دا پکې حکمت عملی وي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال رډي همکار طاهر خان تاسو ته د تحریک انصاف د جلسې په اړه تازه معلومات درکول.
دا مشال رډيو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پای ته رسیږي. د فوج نوې ټاکل شوی مشر لیفټیننت جنرال عاصم منیر به تر هغه وروسته د خپلې چوکۍ سنبالی. وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې آئینی اختیار په کارول سره د نومبر پر 3 لیفټیننت جنرال عاصم منیر د پوز نوې مشر ونوموي او ولسمشر عارف علوي هغه تایید کړ. کارپوهان وایي چې د پوز نوې مشر مخیته یو شمیر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست په رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي حالت او بی امنی هم په دې کې شامل دي. زموږ همکاري ملهی امیرزاده دې ته رپورټ کړی دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پوز نوې ټاکل شوی مشر لیوټیننت جنرال سید عاصم منیر به د نومبر په پای کې خپل کاري موده پیل کړي. مخکې د پوز د نوې مشر په ټاکنه په پاکستان کې ډېر بحثونه روان وو. اوس تر دې ته دی چې د پوز نوې قیادت په هیواد کې مسلو او ورپېښو چیلنجونو په موجودیت کې خپل کار څنګه مخته وړي. شنون کې وایي د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوزی چارواکی او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 15 مشال ریډیو ته ویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي ویل پوز باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی، خو د هیواد په 15 اویا کلن تاریخ کې قتل شوی چې پوز تاسې نه دی کړی. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما په فکر تر ټولو مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید ومنل شي. په هیڅ صورت کې له آئین تجاوز نه دی پکار. دا غي سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتې دوه دا تیرو څو میاشتو رهیسې په سوات او قبایلی سیمو کې تاریخ دربان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوز خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجٹ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقه استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالی مالیاتی ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار ہے.
د پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړی دی. خو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسه وړاندې د نومبر په 23مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو اویاو کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې دا په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو تول چې د پوز نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي، د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوې دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوی قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیخ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. او هغه هیواد چې تر څو په حقیقي معنی کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14,530، 15,515 او 10,880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
په شمالي وزیرستان کې د مختلفو جرمونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ شوی دی. پولیس وایي چې په سر کې د ځواک په میرالی کې جوړ شوی او په نږدې ورځو کې به میرانشاه کې هم جوړ سي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال رډي ته وویل چې پلان لري دغه ځواک د شمالي وزیرستان نورو سیمو ته هم وغځوي. نوموړي زیاته کړه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره به د دوی ځانګړی ځواک پر موټر سایکل سپاروي چې کلیو کوڅو ته یې رسایي اسانوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ شوی چې میرالی کې د نومبر په 25مه پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړی ځواک د میرلینا پس ورځ دوه کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولسته فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلی پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
ټایم باندې خپل کنټرول خبر ویل شي او ډیفنس هم کولی شي. جو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې کې سه ایمرجنسی وی سی شو دا زمونږ چې موبایل سو د تانی نو او زیو ال تغیر ازای تزیب اغه ځای کې کرائم سین ته بدانې زدی وی که دا سه مشکوک سه شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شي. اغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس غشن اغه من انفورم کولی شي چې تا کرائم سین وشي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرائم سین پروټیکټ کولی شي اغه ځای کې درې دې شي چا پس کلل وی چې اسکول وی نو زمونږ چې کوم موبایل زی اغه وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټر سایکل زموږ ته موبیلټی راکای چې کوم زمنګ کلی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبیلټی راکای ټول نه زیات کرایم چې په دې دوو سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ سکم دي ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځای خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړي. دوی په وار وار ګیلې کړي چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځنګړی د پولیس چې کوم ځواک دی دغه د ټول تفصیلینو ته وغځول شي خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شو د مارک ژبلې پیښې مخشې کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کوم د ځنګړی ځواک دی چې د خلکې توقعات دي ځنې نو په وطن شي هغه بعد د پیښې هغه مارک ژبلې دغه د روکتام د پوره چې دوی د خپلې هلې ځلې وکړو دلته سیستم چې کوم دی هم ادارې افواج په چارجو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک باید پیاوړی او با اختیار شي.
د زما مسله چې کوم دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي هغه ټول محکمې راشي کوم چې د مرجر سره ودی شوې کوم د پولیس خبره وکړو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړي ځواکونو هم پکې راځي د دې به مثبت اثرات دي خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډیره زیاته نفرید خو به موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه راسي چې کوم پکار دي
د پولیسو مشرانو وویل چې میرعلی او میرامشا کې د جرمونو شمیر زیات دی نو شروع کې ځانګړی ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نور نام نه په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوې هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتون او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي. ډیرای په نښه کړي او گرفتار کړي هم دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
ل پېښور تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پر راهداري تعمیراتي کار پیل شوی دی. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو او پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر پر 15مه مشال رېډي ته ویلي چې په دې منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، جدید ټرمینلی او سړی خونی شامل دي. دوی وایي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم پراخسي او مالونه به زر افغانستان ته رسیږي. ځایي سوداګر وایي په کار ده چې په منصوبه بندي باندې عملي کار پیل سي او د تورخم پر دروازه دي ټرافیکي ستونزې هواري کړل سي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر شفاحت خان له دفتره د نومبر په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیاریږي په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوو سبسو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونی هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3 اربع روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټې ورسي.
نو یو خدا چې کوم پاک افغان اکنامیک زون دی په دې کې صرف انډستریل سیکټر بنی، په دې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی، په دې کې کول سټوریجز دی، په دې کې به مونږ بالا ورسره چې کوم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستری چې کوم دی مونږ به هغه سره هم ان شاء الله کوآرډینیټ کوو او په دې کې مونږ غواړو چې به زمونږ افغانان ورونم په دې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انډستریل انفراستراکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي. نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپرچونیټي چې کوم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دي په دې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسنٹ چې کوم زمونږ لکه یو خدا مربل کلسٹر دی، د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي، د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن، د دوی چې کوم دی پیل پورا اسسمنٹ بکیږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی، پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا یو ښه منصوبه ده خو پکار ده اوس په تورخم کې دوی ته ورپېخې موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونگا مطلب دلتا خلک هم پر روزگار کې دی شي او افغانستان مارکیټ باندې مونږ چکم نه کنه یو خو اثر غورځولې شو. مونږ هلته چکم خپل مصنوعات هغه زر تر زره ایران او دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولې شو. په کار ده چې مونږ فاست ټریک پروسس مطلب اختیار کړو، دې باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چکم حکام بالا دی هغه پواګي چکم مونږ پروسس دی چې هغه تیز کړی شي. مطلب افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دیمخه یو آیټم زی په ایکسپورت کې چې هغه تر سو پوری مطلب کلیرنس کې یا تیزوالی نه راغلی او هغه پروسس کوم هغه تیز نکړی شي. دوی مطلب دا ټریډران، دا کلیرنګ ایجنټس، دا سمره منسلک خلک چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نکا نو دا ټریډ کلم نشي بڑاوي. دا
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د صنعت او تجارت خونی ویاند واجد خان وای په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دوه طرفه تجارت ډیر متاثر شوی او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړي.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوجې د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې دې لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری وه چې 2024 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پراختیایي ادارې، د سرکونو کامی ادارې، نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوې او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان لدې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ملیحه عامر زاده څخه اورو.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډۍ کې کیږي. دا وخت هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډۍ ته رواني شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډۍ په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي اعلان عمل اعلانوي چې اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او لپنډۍ اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي. په نال کې د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر دی نو له پنډۍ څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون وځنډوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کښتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کښتۍ جم کاربیټ پی این ایس خیبر د پرانس غونډې پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د بیلابیلو جرمونو لکه د فی وژنو، غلا، اغوا، برای تاوان او د نورو اغوا مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرستې رسول دي. د خیبر انتظامی وايي په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې به کار زر پیل شي. د خیبر مرستیال کمیشن له دفتره پرون په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې له پېښوره تر تورخمه په 8 کیلومتره مشتملې راهدارۍ به زر کار پیل شي. او په یوکرین کې د نومبر په 25 په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراسټرکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر 6 لکه زیاتې کورنۍ په تیاره کې پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کډوالۍ نړیواله اداره یا آی او ایم وای په تیرو 8 کلونو یعنی کله چې د بېدرکه سویو کډوالو پروګرام پیل کړی دی 50,000 کسان د کډوالۍ په لار کې له ژوند څخه بې برخې شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بېدرکه سویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. عصمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وی له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 50,000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور پر اساس سره لدی چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په تیره بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د آی او ایم د راپور یوې چمتو کوونکې جولیا بلیک دې موضوع ته په اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوې خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډیر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلي چې په ورکو شویو کډوالو کې ډیر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی 60% کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو تر څنګ ډیر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9,000 د افریقا، تر 6,500 ډېر یې د آسیا او 3,000 نور یې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 50,000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره تری تم شوي. پا په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر په مدیترانه سمندرګي کې مړ شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14,000 کډوال ډوب شوي چې مړی یې بیخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډیر کډوال پکې د کډوالېدو په ترڅ کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9,000 ډیر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د امریکا په لویې وچې کې د نږدې 10,000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3,000 نوي متحده ایالاتو ته په لاره کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3,000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هر کال د نومبر پر 15مه په نړۍ کې پر شذو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهی زیاتولو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر شذو د کورونی تشدد د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتی خلاف د پوهی زیاتول دي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد په دې رپورت کې راکوي.
په خوځو د تشدد د مخنیوي پاړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقوقو ادارې وایي هلته پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خوځو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په خوځو د تشدد مخنیوي پاړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپاینونه پیل کړی دي.
چې په دې د 25 لګه د 15 نومبر نوالی لسم دسمبر پورې دا موږ یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغې خلاف. نو دې مهم کې مهم چلو لپاره موږ ډېرې زیاتې چې دی نو اکټیویټیز پلان کړي دي او موږ هغه کوو. نو اوس هغه آلریډي موږ شروع کړي دي، په هغې باندې موږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه موږ کړي دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې موږ سیمینار کوو، آگاهی، لکه د میډیم ډیر زیات رول دی په کار دی چې دیم د تشدد خزو خلاف چې کم تشدد دی مخنیوي او کې داسې.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم پایخت لرونکو ټولنیز پرمختګ سازمان یا سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د خزو د تختونې یوه شپه رپورټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 14 د جنسي تیری او 14 د کورنی تشدد پیښې رپورټ شوی دی. سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورسپانو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر خصوص د تشدد مخنیوي لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر خصوص د تشدد پیښې لدین هم زیات دي خو رپورټ کیږي نه.
په دې کې دا څه ډېر کیسز موږ لرلي، ماشومان جنتی لکه وجلې شوی دي، هغه سوزولې شوی دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه دا غوي چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راځي شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي دا غوي صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو دا څه په څه موږ سره خو ډېر زیات کیسز داسې موږ کړی دي.
بل خو د پیښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه خار کې تر اوسه د ناموسي وجنو یا د غیرت په نوم د وجنو دوه شپې رپورټ شوی دي. په دغو کې زیاتره د خوخي د ودونو او د کورنۍ شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یو پیښه کې د 13 جولای میاشت کې د خوخي د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وجل شوی. هم د 13 اگست میاشت کې په یو بل پیښه کې د پیښور سره نږدې په داوودزو سیمه کې یو تن خپل دوه خویاندې په ډزو وجلي او وروسته پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وجلی دي. د خزو د حقونو یو کارکون کې شاد بیگم وای باید پر دغه مسله جوړ شوی قوانین په سختۍ سره عملی شي.
شرح ہے کمو طرف کی ضرورت تو نو کہ شرح ہے سیوا شوی ام د مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم نے سکول مطلب وہ کی ام او میڈیا کیمرا جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا ام را جی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چھ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چھ دیش خلق نشتری چھ اخر کو سزا گانی ور کرے شوی دی
پو پاکستان کے د روان کال پر سپٹمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی توجنی ورستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو تشدد د بی خو پ اڑا بحث پل شوی دی پو ہا پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل خزه سارا انعام د وهلو ورسته وجلیتا بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس مشال ریډیو توای په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیات کړل شي
یقینا مدا چکم په زنانو تشدد دے دا یو ډیر پریشان کن صورتحال دی او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپل ممبرانو سره او محققینو سره چکم زموږ ریسرچرز دی خبره وکاو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به
بلخوا د خزو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور لمخې پر خزو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د خزو د تختونی زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو زمینداران سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل شوې دي کاروندګر د ګام ستایي خو وایي په کار واچي د مرستې د سیلاب سمدستي ورسته سوي وایي ځکه چې د دوی په وینا د ډیر زمینداران مالی حالات خراب شوی دی خو حکومتي چارواکي وایي په تخمینه لګولو وخت ډیر لګیږي تفصیلي په دې رپورت کې
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په خوشه دولسو ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولي او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکې د ځان سره لوکړې وي دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وایي چې ډیرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي دا چارسدي ګیدړ کلی نواب خان وایي
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شوی نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره پکې بیا بلیډ کیږي د بلیډ سره پکې لوړ جوړې تر کاغو نو دې سره لیول ضرورت کې خامخا دي سره نور د پیسو ضرورت هم راځي مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي پسنونه خراب شوی غنی تباه شوی جوار ډیر آبادی غورځېدلې دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شوی یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې کې 2 اکړه چیرې نو دا بچ شوی دی او دا 10 اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلې دي اوس زمنګ په کلی کې چې کم داسې صحیح زمکې دي کم سیلاب نه بچنه پاغي کې داسې کم اس کم لیش لیس غنم ولر دي دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیډ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دین پکې نورم لګي
دغه مرستي صوبایي حکومت د یو اس ایډ او اف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار او ډیر اسمل خان په شمول به د صوبې خوشه 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیدارانو ته دا رسوي د 400 مرزا ډیر کلی زمیدار سلامت خان وای د نیمه زمیداری د ور سره او دومره وس دست لري چې سیلاب ورلا کوم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړی
زمو پټی چې کان خاص د سین په غاړه دي کنه نو سپټیا غدا سي کړی چې بس غنی پکې نیم ښکاری نیم نه ښکاری بیګه خراب کړی او د یالو له مسله چې لکله پکې غردولې ډې پی دي پکې نو هغه چې ته په بلیډ سمې نه ډیر خرچی را کوي کنه او پسونو خراب شون بس هو سم پنه کیږي دا خبر یره چې زما سره غش پک نیم جره پټې دي او هغه ټول خراب کړي کنه یره وسه خنه لرو دغه اندازه را تنه چې سونه خرچو کې راځي بیا به قرض دار کوم
دغه مرستو کې د غنمو د ډی ای پی او د یوریا یا یو بوره شامل ده د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمه مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ضلع انتظامی سره اول تخمینه لګول وو چې سومره ځان شوی دی
علم سات زمونږ کم دی ربی کې چې دا کم پیکیج دی دا تقریبا 60-70 هزار زمیدار وتا دا پیکیج برسې خیبر پښتونخوا کې دا اصل کې
اسسمنت د دې شی او نو دا کم پیکیجز چې دین او دا ډیر لک تعداد دی دا زمیدارو نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا برازی او دا بکری زکه مونږ زمیدارو سره مونږ ډسکشنز وکړل نو هغه کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لک کار مونږ کولې شو مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخو مونږ کړه د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن سره
دا کار کروندې محکمې مشر جاتوی چې ټوله صوبې کې 13 سیلاونه او بارانونو خوشا یو لک 2000 اکړه زمکه اغیزمن کړه چې ټول مالیت خوشا 14 ارب روپے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په 2013 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سیف سیټي په نوم د یوې پروژې اعلان کړی و د پروژې مشر وقار خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ترتیب یافته تربیت یافته یا مسلکی کسانو د کمیل عمله پروژه د ځنډ ښکار ده خو د 2013 کال په مارچ کې ورباندې کار به پایل سي د دوی په وینا دغه پروژه د ځنډ ښکار کې دول عمله یې لګښت له 100 عربو څخه 25 عرب روپیو ته رسیدلې ده په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې
پاکال 2013 کې د صوبائی حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیجنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټي پروژه لا هم نه ده شروع چې د وخت تیرېدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی پیښور کې کارکونکو خبریال کامران خان وایي چې په پیښور خار کې ترې غلو پیسې موبایل او نور ضروري سامان تښتولی وو خو د درې کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتو تانې سره نږدې درې کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس راسه ډیر ضروري او رقم هغه را نه سنیچ کړو بیا په ډیره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو بیا غې نه پس ز بار بار ایس ایچ او لاړم دغه شانتي ایس ایس پی آپریشن او سی سی پی او لاړم او هغه ماته داسې یقین دیانی نه کی جز بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیمه کیو شو خو دومره موده وشولا او زما غس زونه تر نن ساته پوری ریکاور نشو
دا پروژه تر مخه به خبر خار کې لزرو کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او لدری زرو زیات کیمرې به هم لګول کیږي چې پکې د انسان د مخ د پیجنګلو کیمرې هم شامل دي د سیف سیټي پروجیکټ ډایریکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټي پروژه کار پیل شي
دا پروجیکټ چې بیسیکلی د 2009-10 خوښه دادی د دې فرست د یونیورسيټي شویو چیرې دادی په خبر کې کوم نه د شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او داغه وخت ایڈمنسٹریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز چې کوم دا داسي او پروجیکټ کول شي داغه صلاحیتونه هغه شانت نه وو نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ رسته ورځ لیټ کېدو تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده نو هغه هغه وخت کې لکه نن 35 کال مخکې تقریبا 20 ارب روپې د عوامو لپاره د غي د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته نو کومه صرف دا یو بنچ مارکم کیدو نو دی وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د سیف سیټي دی
د پیښور پولیس لخوا جاری شوی ریپورت تر مخه تیر کال په پیښور کې د مرګ 314 او د غلا 111 کیسونه ریپورت شوی وو خو سخ کال د مرګونو شمیره د 300 سیوا شوې ده د غلا 310 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه ریپورت شوې دي ریپورت کې ویل شوی دي چې تیر کال په نسبت سخ کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ د خبر پښتونخوا په سواد کې د امن میلې په نامه د سیلګرانو لپاره یو میله پیل شوې ده په دې لړ کې یو شمیر میلې روانې دي په کې د ماشومانو او نارینه او لوی کسانو لپاره هم بندوبست شوی دی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکوي
او چې پروګرام نه جوړ کوو
شما خوشحالا دیش ٹوپے براوڑے کرا کول مالا دیش ٹوپے براوڑے کرا کول مالا
د سوات بنګور سین په غاړه پیزاګټ پارک کې درې ورځې د سیلګرۍ پرمختګ میله روانه ده. میله کې د ګډون کوونکو لپاره سټیج او پینډال جوړ شوی چې پکې ځایي سندرغاړي د خپل پن مظاهره هم کوي. میلے کے د مردان سره تعلق لون کے برطانیہ کے میش اظہر خان وئی چې میلے تا سره د ملګرو خوشاله دي.
دلتا جی کوم نه مونږ چکل راغلی او ډیر مزیدار چې کوم نه دا فیسټیوال دی او دا ذاتی ډیر خوشاله چې دلتا امن را دي او امن سی واقعي دی په حق له جده دا پروگرام کوم نه ډیر زیات خوشاله ما او خدای پاک دې ملک او دې علاقه کې نورم چې کوم نه امن را ودی
میلے کے دلاس چوڑ کے شیو شیان اپسٹال دسوات روایتی شالونا کتون کی مہناز بی بی وائی
وہ خو دل تے کی فیمل راغلی او دی سی شپکتا نہیں ہو گئی او دل تے کی دا سٹال نہ لگی دل دی سندر غاڑی اگر ڈیر کھلے اگر ارگنائزیشن اگر شوی دے دا ڈی سی سوات طرف نہ غزی دا شکریہ دا کم جدی سی موقع دی فیمل دا پارا جوڑا گڑی دا دل کی خلق راغون شی او نور سیلان تم خاص کم جی سوات تر شی دی کھلی اگر موقع نہ فائدہ ہو
د مینګوري اوسیدونکو شپیو رحمان چې د کور ماشومان میلې کې لوبو ته راوستي وای چې د ماشومان هم حق دی چې داسې تفریحي ځایونو ته بوتلې شي.
خاص کر وړول چې کم د لوبو د مقور کړی دا د ماشومان یو مثبت سرگرمی هغه هغه نفسیات باندې دا یو خاص سر پریباسي چې د یغه یری ترهیا خبرې د ماشومان د ذهن نوزي او ماشومان چې د یو مثبت سرگرمیانو طرف ته راشي نو دا یقینا زموږ د ماشومان د پاره او سواد د خلکو د پاره یو ډیر د
دلتا ہما دلتو با خلی دی
میلا تابع کون کے د ضلع انتظامیہ مرستیال کمشنر اے ڈی سی سہیل خان میلے تا د دورے پر محل خبر اعلان تو ویل چھ دی مقصد د سوات امن سیلانیو تخودل او بیا سیل گرے سند پر بختک دے
د سوات کی امن دے رادشی د سوات تا خریستونه دی وګوری منگ با انتظامیہ زمون پولیس ڈپارٹمنٹ منگ با د اخرنی حد پورے سمرا زمون لکی دے شی داغے پورے بد خلق د ټوریزم د کم ټورست دی دا غوډه فسیلیټیټ کولو لپاره موږ کوشش وکړو.
د اسواد ضلع انتظامیه وایي چې پیزاګټ پارک کې به سیلانی میله تر اتوار 28 نومبر نه وخت پورې جاری وي او راتلونکي وخت کې به کالام ملم جبا او نورو سیلانو سیمو کې هم میلې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د جمهوری نظام له سکوت سره سم په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر خپل غونډې ځنډولې وي خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې بیا خپل اونیزې غونډې پیل کړې دي. دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي او نوي ځوانان شاعران یې موندلې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دس پہ روز پیرے خبریں کورتیو سی اوخ کے لاپو کے سوال گرے کورتیو سی
د سردار ولی پتمل پغک کے د درویش دورانی دا غزل د ختیز ادبی بہیر لغونڈی اوریدل کیگی. د بهیر دا ونیز غونډه د نومبر په 15مه نیټه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې و. په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت ابدالي غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړوه.
یو کوچنی ری بار لرما شکر دی کله غونډې یار لرما شکر دی استاد شرابی سترګو دیدار نکړم بنگ لرم کوکنار لرم شکر دی هر سړی زما زړه تراتلی نشي زړه ته څوکیدار لرما شکر دی هر سړی زما زړه ته راتلی نشي زړه ته څوکیدار لرم شکر دی خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی خیر دی که مې مخ باندې ځوانه کې دي زلف تار په تار لرم تا ویل ابدالي را پسې مړ به شي نه زه بل دلدار لرم شکر دی ښکلی غوندې یار لرم شکر دی
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انځور کښلی و چې په سترګو کې کار اوبه سي
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي زړه نه به هغه د چا پلار وباسي ځینې خلک ډېره حوصله کوي ځینې خلک سترګو کې کار وباسي
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو
په غزلی ګوتو دی رباب لټنګ ورکا په مقدس لاسونو تمبل لډنګ ورکا شیخ په مستۍ راوله صوفي لچنګ ورکا راشه لک جام وسټه خمار لرنګ ورکا لیچی تریتاوی کا ارمان لشرنګ ورکا ناوی کا ناوی کا پیالی تکړنګ ورکا بیا دی مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا بیا دی مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا
د مشاعرې په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوي او با استعداد ځوان شاعران موندلې دي
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کېږي نوي ځوانان راځي نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلی او کار کوي او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډېر
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر آزادی مشاعری سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوي ولري
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي پختانه خو تورې اوس غرې کورته یوسی اوخکې لا پوکې سوال غرې کورته یوسی
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون ایران ویلز ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه ایران په خپل لومړی لوبه کې د انګلستان څخه 6-2 پر وړاندې ماتې خوړلې وه په ایران کې وروستۍ ګډوډیو د فوټبال پر نړیوال جام کې د دې هیواد پر سیالیو سوری وړولی دی نور په دې رپورټ کې اورو
دوه کې د احمد بن علي لوبغالی له لوبې وړاندې ایرانیان په دوه ډلو ویشل شوي یو د ایران د حکومت پلویان او بل یې مخالفان وو د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ د ایران د فوټبال ملي ټیم یو شمیر مینوال له هغو کسانو څخه چې د دې هیواد د انقلاب مخکینی دورې بیرغونو یې په لاسونو کې وو احمد بن علي لوبغالی ته له داخلېدو وړاندې واخیستل او د هغه کسانو چې لند کالی اغوستي وو او د خزي ژوند او ازادي شعارونه ورکول په زدي ناري ووهلي خزه ژوند او ازادي پیران کې د اعتراض کوونکو د غرزنګ شعار دی همدارنګه د سړیو یوې قهرجنې ډلې بیا د ایران اسلامي جمهوریت زنده‌باد شعارونه ورکول دا شعارونه سړیو په داسې حال کې ورکول چې له لوبغالي بهر ځینو خزو رسنیو سره په ایران کې د روسي اعتراضونو په اړه خبرې کولې د ایران د حکومت پلویان چې د دې هیواد بیرغونه ورسره وو د دې ښځو څخه راتاو شوي وو او د هغوی ویډیوي تصویرونه یې اخیستل په همدې وخت کې د مریم په نوم یوې معترضې ښځې چې په مخ یې د ښځې ژوند او ازادۍ شعار نقاشي کړی وو په ژړا پیل وکړ د افغانیا په نوم یوه بله میرمن چې په قطر کې ژوند کوي ویې ویل په لوبغالي کې د روسي او پیښو له لیدو وروسته ایران ته له سفره ویره لري هغې زیاته کړه چې رښتیا هم د خپل امنیت په اړه اندېښمنه ده د ایران د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو د تیری لوبې برعکس چې د انګلستان سره یې درلوده دا ځل یې د ایران ملي سرود د لوبې په پیل کې زمزمه کړه
دا فوټبال هغه پلویانو چې د ایران دی او پخانی فوټبالیست وریا غفوري په نوم خولۍ په سر کړې وی وویل د ایران د رژیم د پلویانو لوري خولۍ ترې غلا شوې دي. غفوري د پنځم به پورس ایران کې ونیول شو. د ایران د فوټبال یو شمیر هغه پلویان چې د ایران د حکومت مخالف دي د دوشنبه پورس د ایران په لوبه کې د ایران د معترض خوځو ملاتړ وکړ. دغه اعتراضونه په ایران کې د تیر سپتمبر راهیسې د مهسا امینی له مرګ وروسته پیل شوې دي. د وشکرنه مهسا د حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په تهران کې نیول شوې وه. هغه په توقیف کې د کوما په حالت کې روغتون ته یوړل شوه او وروسته یې سا ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.